ده بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستيال والي نصر احمد احمدي نن په یو انتحاري بریټ کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازاندې راډیو ته ویل احمدي چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد محکمې په څلور لاره کې په موټر بمب بریټ کې بنه خښو. د نموړي په وینه په پیښه کې یو بل تن هم وژل شو او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی بریټ پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د تعلیم انتظار نشي کولی په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره بسپنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسیون او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن په یو بیان کې ویلي دي چې د لسو شلو افغانیو زړه بانک نوټونه نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه له کمیشنه پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریې په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد راکړه شوې دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلې دي چې د ملګرو نیتلو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95% سرپناه ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 9% سلنه هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوس مهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هدف په واشنگټن او ریاض د ترینګو اړیکو بیا جوړول وی دي. دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولې دي چې د دې هیواد په اشغال شوې جنوبي کې په ادریو پروسینا جوړ د برېښنا بند لزولې دي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د دنو پروسین ملنونه لیټر او د سیمې پر لور خوشی کړی دي. زلنسکی د روسیې مل بل لدی اوکرین چارواکي بیان انصار ولې چې لدی بری درسته لخرسون څخه څو سیمې وو لاندې کړی دي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام څخه کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د لس جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي چارو دغه راز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت واخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسئله ته نه سوء استفاده کوي. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سید صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سر جهاد او یو نو جهاد مصلحانه جهاد، بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینا استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینا په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب تاسو درنو او د خپل سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. انا مقصدی او مقدمه ته توګه د لن متقدم قدمت ته باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو یو برخه د تعلیم کې فرض کې پای ده، او دا د دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم نه راځي، یعنی دا په فرض کې پای دی مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده چې څنګه چې د دینی زکو او د شرعي زکو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د دې د واره شرعي هغه د دیني هغه د اسلام په مودې اصلي تعلیم د لپاره او د شرعي تعلیم د لپاره د شرعي علوم د تعلیم د لپاره زمينه فراهم کی، زمينه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبات ده. او په دې موږ د تاریخ له اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مو دیني اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به کنه غواړم، او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د لپاره زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارس جوړښت تاسو یې په مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي. د ټولنې بس ان ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا یو ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او باید وسلې کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خدای د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی، یو خبره بل دا چې د دولت ډېر غټ بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریم خبره دا چې دا د استادانو ته ضرورت نه وړ، استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان، یعنی د نشته کې دوی اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ ونې سو مثلا زیات یو کم، او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ شو، دا غیر واقع په کجاتره دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې هر دقه زمون 15 استاد وړو د شلګر استادان اوس په کار دي د تدریس وکي ولا خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د جای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه څه بيدویا مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د نش خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فارېږي چې هغه د نیمه دارید متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم کچا ټیټه ده سره صحیح خو د نیمه دارید تعلیم هم نو دغه هم چیز ده اکثره د نیمه دارید کې څګدان فارېږي چې متاسفانه وي سواد نه لري نه سي پښتو فارسي باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم سره نه یې اداره کنټرول ول سره نه یې د رسم پر اساس نه یې دا په تورن کې یو داسې شاعر داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو څه څه توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دی جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سے مخالفت دا اسلام تاریخی دی سنت شوی چې تاسو مسجد او مدرسہ اگر چغت جہات وزان زنګړی غل دی اگر ته اگر عسکری قشلته سے جوړ کی اول تخلق و طلاق توپک ور کی دا د تعلیم د اهداف سره اخنه لګي او بل خبر اخري خبر مې دا چې شرعي لازم دا غلط ده دغه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دا هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دوه نیولې تدبیر څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر ډلو نه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د زړه لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لحاظم درست دي تر ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دیني مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمنه هم تنګ کړی دي او نجونې له دغه تعلیم به برخې کړي
ګورې دا مشکل مخکې نه وځي چې موجود په سوال 2013 کې د مارس تطابق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر دیار له یو تر درې سو پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تب تفصیل ته معرف کړو دا هغه نور وزارت اوقاف سره باندې په زرګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره په انده ډول دا هغه وروسته بیا د هغه د دې د هغه وروسته بیا تقریبا دیار نظر دینی مدارس هغه ناسب شوې دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تاسو دا نورم زیات شوی دی هغه وخت هم دا د رویه وو غیر معقول وو ناسنجیده وو یعنی اوس هم که دغه دا فراخي طبعا حتی دا تاثیر غورځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونګه په خپل دې عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای د نوې مدارس دسي جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شریعت نه په اجتماعي لحاظ نه په ملي لحاظ
دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي مشکلات داسې کوي یو داسې خلک فارغ وي چې هغه نوې دلته کار وي نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغوی به یعنی نه به د نه درست باسواد وي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه سواد لري دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه ورباندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکله مسؤلانه چلند وکړي.
کول ودا سلامت اوسې وزین صاحب.
دیني تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیرچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
کور ودان سلامت اوسې سیدی صاحب، څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبوي د دغو مدرسو د جوړولو لارې؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمي مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنګېدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو، څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیبه ده، د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې د هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سوء استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بل څه کوئ. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو. په مدرنه ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي. اما په افغانستان کې څه کیږي؟ دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غني او په داسې رقم باندې د عامه ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداري دی، نه مشروع ده، نه قانوني دی، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصولو بهر کار دی.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د 15 شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي که معینیتونه دي که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوئ دغو وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کادري سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه ګوند هغه ټولنې هغه فرقې هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسی افراد وګڼي او ملا بودن افتخار دی دې کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چار کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولول یا هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري وګد مهال یو وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه ته نه چې طالب خپل ځان په کې خراب کی چې دا د انتخاب دی وطن ته بس پرې
و سلامات سه سیدی سی برازی دغه دغه پرانونو احتمالی ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته ترسره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حل لارو تم شو، بس هم رو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه په استفاده سره چې افغانستان کې موجوده د نشته داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې پر پرمانونو او کډونو دا بعد لاس واخلي او دولتداری خو تلر شي دی به دولت جوړ کی هیواد ته قانون اساسي قانون باید دوی تنظیم کی اساسي قانون باید ولري کمیشن ته تاتل شي چې هغه صلاحیت کمیشن دی متخصصین کمیشن دی افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیشن دی هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کی دا خاکه دی بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا د سربند په کډس کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولري د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي دا بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخصه مدونه دا غسر سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانو نه د څه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور کوچو لن مهاس منځ مهاس او مال پلانو نه دغه پلان کې د زوات پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانو نه په هغه د تعلیم په اکلا هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې د علي تحصیلات وړو دغه هغه لپاره به په پلان باید موجود دي افغانستان د روسي سره سره د دنیا د تجارت سره سره د افغانستان د دل د علوم ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیاو سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي د پلان پر بنسټ بیا مکتوبونه جوړې شي مکتبیان جوړې شي د تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عام توګه د خلکو حق دی حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینی برابر کړي البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي د غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دینی تعلیم دي یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته د سیکولاریزم اساس چې دا دینی ده او دا غیر دینی نه اسلام کې نشته کوم حساب هم وایو یا بیازی وایو کیمیا فزیک ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي کوم د خدای د ذات لپاره کوو هغه د لپاره
موږ ډیره مننه د بحث وخت
دا مشکل بلد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو او څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته
یو مننه چې تکرار نه کوم زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړي که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایل نه استفادي حق نه لري
بله
تر هغه پوري چې تاسو مشروع شوي نه سي د دې مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه په باور لري
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه ده
بله
د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټوله
کورودان صحیح دي ډیره مننه سلامات سي سلامات سي سيدي صاحب د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا لخپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سيدي صاحب څخه ډیره مننه